زیګر څلور بجې شوې د شیبا د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره سره اوسئ. د شیبا ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوري قدرمنو اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایرس د لاس رعایت د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کورونا د مخنیوي ستونزو ته یې د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوری پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډیر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوي مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا 16 نوې پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کیږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوې دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبی کې ډیر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې دې هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي، د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډیره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډیر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کیږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1000 زیاتو کسانو مړینه ثبت شوي او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 د دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کیږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کیږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق حکومت ویلي چې د جولای له 10 د راتلونکي پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د 10 ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کورونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډیر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې دې هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او تری د مړو شوو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسیدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش ولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری لفاریاب نلی کی طالبان او حکومت باید بین الافغانی خبری پیل کری او افغانان دی نور نغولوی. تازخان سمسور لیکی دی سولی پا حکل افغان حکومت پا یوا خوله ندهی او زکا پا دی برخه که پرمختگ نشی کولی. فضل کریم درویش دی پکتیال لزازی آریو بولسوالی نلی کی که دی بندیانو تبادلت تر سر نشی گمان نکن چی بین الافغانی خبری با پیل شی. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلی دي. په نادلی کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسې رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ولی زنی ماشومان له خوارز واکی یا سوی تغذی سره مخ کیږي.
کچنه دې درو میستو سو اتی په مور بل کچنه په نس کچ دې مخ وچ سو تر دغه اند پور راغی.
پا ماشمانو که ده خوارزواکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی ده دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی ده.
ده ده ستونزه ده هلاری چاری کمیدی
یا وکورنه ده الوگانو ده لسرسه نری اغی ده الوگان نه دیگه تا وقلی حبوباتی لکه نخود، لوبیا، می، عدس هم ده اگه تا ورد.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوارزواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارزواکي یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارزواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارزواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟
سوې تغذیې.
ولې سوې تغذیې څه؟
خطاسته زس خبره
شو دې خپل ورکړي؟
یا شو دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه پډرشتي ورکول مرغۍ چاپ شو دې ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خپل لاول ورله دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم چې راغلي
لا باګرا
دلته دې څه لپاره راغلي
دته مې زوی نه جوړ
پدې زوی دې څه ویلي
دوه میاشتې نه چې ستاسو په خو پاسو دوه میاشتې دا غاسه تا غازي
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کم
کم دي
او
والدې شو دې کم دي
زه خبر
چی شای خوری خوراک چکه؟
خوراک چه ده کور خطق مطق ده ده خور
مثلا کم شان دیر خوری؟
بانجان، بامیا، کدوگا کی؟
دمیستی سور پی آید لری؟
گتل چیر؟ زیو گتل نست کلا سره کور که نست
کچنای دی درون میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نست اتی دل تی جلا کو ډاکټر تسین ور ور غل د خراب شدید نو ور کشدی یم خو چ سو لتی پریک د پودر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس د عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تر اوړ دا یو نمبر شدی ور کول د ل وخت کم زور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوري راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شودو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکې پاکل څه وي د امریکا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوړ ځوکې دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغي مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي، یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت دی سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ، او بل حالت دی مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیخته کیږي. دا حالت دی
د امر روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بی پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلمو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. اغه ماشومان چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي 9.15 په سلو کې په حاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د حاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدیده حاده خوارځواکۍ اخته دي، چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. اغا ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي، میندو ته دا مشوره ورکي چې یو مور څنګه خ تغذیه شي تر څو ماشومی د خوارځواکۍ څخه وساتل شي. خپل شودې چې اورګ په شکل یا کړن دي په لومړي ساعت کې خپل ماشومانو ته ورکي، ځکه دا هم دوا ده، هم غذا ده، هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکلمو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤول ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي. پورته وکشي.
زوی تغذی دوه شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خو ضروریات مکمل ناخیسی، او هغه کله چې قدی لند پاتې کیږي، زکاوتی لند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګوری هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. مونږ دې ته وایو زوی تغذی هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د زوی تغذی لامل څه کې دی؟ ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نه کی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی
bale
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی
څنګه یو څوک په دې پوڅی چې دا ماشوم سوی تغذیه ده الله یې مرته وایي
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقمي آیا همدان ښه نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اصالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوړ ځواکۍ باندې اخته نه سي
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او هغې ته ورکي دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چې موږ افضل صحه مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ویتا غذا ورکی شودې خو اتمی باورکی تر دو کلو نه پوري خو هغه د شپک میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي هغه ګرم او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ورکی تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړي او صاف او به ماشوم ته ورکی او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چې سو کشوکې هغه سوپ یا شوربا و شیان اخری اگه سرکی گیبه مواد غذایی پقیه که نشته میشه مونگ میندی تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگه میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا اگه تا درکی
دیره منه نه خیر رسی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چیست الله مومال او ملګری
چی خواچ دو چی یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای تومدم کل تنظیموی زور است کبیر
به حضور دا گاونده هیواد پاکستان و گوره چمو دا مکنه
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر چلور بجو لازادی رادیو
ده لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هله چې 13 ونې مو په خوخی تیر کړی وي زیکرام الله اکرامو په روان خبرونه کې هرکلی کوم په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غورلیک په نوم سیالۍ پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غورلیک کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي د دې سیالۍ لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولې مراسم هم تیر شپه تر سره شول تر دې دمه لا د دې سیالۍ د پایل نیټه نه ده پړه شوې دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي د شپږیزې دا ووم پړاو سیالي به د همدې میاشتې تر درويشتمه دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشنون کې خبر دادې چې د هندستان آی پی ایل او شپږیزا کرکټ لیگ د شپږو ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوی دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه ده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشنونکي خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبي زندولي. دا لوبي د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کیږي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی 13 اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زندولو پریکړه ل ډیر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړه سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوال سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلو به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غوړ لیگ سیالۍ په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیگ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیگ چې په نامه د بوست غوړ لیگ دی هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیگونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیگ چې ده په دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیگ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړې دي چې دا لوبغاړې د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړی کې دویش لوبغاړی اخیستل شوی دی. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي کنا د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله هو، دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو تر لوبغاړو بیا د ټاکلو پروسه هم درلودله چې لوبغاړي چې ورایتي لوبې کړي، فرسٹ کلاس لوبې کړي، لسپې لوبې کړي او یا هم د افغانستان په ولس کلونو یا ملس کلونو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوی؟
هر لوبغاړي لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي په کټګوري ویشل وو چې تقریبا د سی او ایچ په څلورو کټګوري ول او دا غي په اساس باندې دی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته. نو
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي لکه ما مخکې تاسو ویل چې ګریډ 1 لوبې دي، فرسٹ کلاس لوبې دي، لسټ ای دي او چاچه ولس کلونو لوبډله کې لوبې کړي او چاچه ولس کلونو لوبډله کې لوبې کړي دي هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي او لوبې دي.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزې لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي. وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې په 14 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زموږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه پای پی ایل سیالیو کې سکل په دیرلسم پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبیږي. سالور پنځه ورځې دلته تفاوت موجود دی. آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې پای پی ایل کې ولوبیږي که نه؟ اول به شپږیزه لوبې دغې نه وروسته به بیا د آی پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو لیدلی دی چې تل وخت تاسو د خبري اسید افغانستان ملي لوبغاړو ډېری وخت خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی دا او دا اصول هم دي چې دوی به خپل ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي. خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پرېکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو په ښه تمام شي او ټول نقاط په پام کې ونیول کیږي او له هغې وروسته به په دې هکله یو پرېکړه کیږي چې ان شاء الله موږ به له تاسو سره شریک کړو.
یعنی تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې؟
تر اوسه په دې اړه کومه بله پرېکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي، ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغې وروسته نور لوبو ته وخت ورکوي. خو په دې هکله به لکه مخکې ما تاسو ته ویلي، په دې هکله به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم غور کوي چې دا څه په کوم کې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمام شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکو حمید الله یوسفزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بله، ما تقریبا 15 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا او تقریبا یو لاس یو لاس کال ملي ټیم کې لوبا کړی دا او نور منتخب ټیمونو کې لوبا کړی دا او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خوخو، ورزش می دی خوخو، ما والیبال کوو، هغه نه ورسته بیا می فوټبال شروع ک، هغه نه ورسته خدای راته برابر ک یو ټیم کې فوټبال کو شروع کو. دغه سمونه کابل ته راغلو، کابل کې فوټبال کو او خټي مونږ کې فوټبال کو، ملي ټیم کې چې انتخاب شم ډیر خوشاله و ما او زما دې کوچ نیوال نام ورزش خو خو ام دغه فوټبال چې شروع 2015 نه چې ملي ټیم کې انتخاب شوم، سفر نوم کړی ډیر ملکونو ته او مونږ ډیر افتخار لرو لاسرارونه لرو چې هغه 2011 دی چې نایب قهرمان شو دی جنوبی آسیا کې او 2013 کې مونږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې، هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډېر غټ افتخار د افغانستان لپاره وو او هغه نو وروسته هم ډېر ملکونو کې مونږ مسابقه کړې دي، کوالیفای راوند د ورلد کپ مونږ کړې ده، چیلنج کپ مونږ کړې ده. کابل کې ژوند کوم، زه خپل د کندوز یم، د خان آباد ولسوالۍ یم، درې زامن لرم، دوه لورګان یو زامن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډېر راضي یم، فضل له خدای ډېر خوشاله یم او وظیفه مې د فوټبال ولې چې ما دې کې کورسونه کړې دي، تخصص مې د فوټبال دی، ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم، دوه درې دانې چې هغوی ته تمرین ورکوم، د هغوی نه زه تنخواه اخلم، معاش اخلم، دې سره زما ژوند ښه تېرېږي او الحمدلله ډېر خوشحاله یم. ما کوم آرزو چې درلود هغه خو پوره شو، ولې چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی ده چې زما آرزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې زه پکې هوسم، چې هغه آرزو په ځای شو، ډېر فوټبال هم کړی فضل له خدای او دینه ډېر اور سزا آرزو دا لرم چې افغانستان کې سوله راشي، دایمي سوله راشي، چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې څومره ځوانان دي هغوی وکولی شي چې په آرامه اعصاب باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي او افغانستان لپاره افتخار ویاړ راوړي. او بل آرزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم د سیو غټ غټ درونونو کې وګورم، د ورلد کپ کې وګورم، ایشیا کپ کې وګورم، دا زما آرزو ده.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو عمومي روزونکو حمید الله یوسفزی او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه یې معلومات درکول، درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیولۍ د لوبل میدان او نيزه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې.
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.